په یکنی ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو په دې معنی چې موږ یوه کورنۍ تعلیم یافته کوو او دا ډېر ارزښت لري. یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه د سیاتامیه وزارت نشر کړې ده، که موږ په هغه کې دغه د مرګ و میر کچه د اطفالو وګورو، نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ و میر کچه ډېره لوړه ده په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري. بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډېر ارزښت لري. یو دا چې د ماشومانو د مرګ و میر کچه راټیټي، بل دا چې د ماشومانو د تربیې په دغه کې په برخه کې ډېر ارزښت لري، او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي، ځکه چې که چیرې په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي، نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډېر څه وکولی شي. نظر ودې ده چې مثلا که چیرې په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي، یعنې پیسو ګټونکی وي، او نور ټوله په کور کې ناست وي او مصرف کوونکي وي، پر هغه سړي باندې ډېر بوج راځي. چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه ده. یعنې ډېر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي. ولې د نجونو تعلیم په یکنی ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده، نو په همدې خاطر باندې موږ دا نشو کولی دا باید نظر څخه واچوو.
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي؟
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډېر زیات دي. د بیلګې په ډول باندې ناامني ده، فقر دی، مکتب ته نه لاسرسی دی، په مکتبونو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی، او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي. دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړې شي. د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی په ډېر پخوا زمانو کې هم الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیانې هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلې جوماتونو ته چې سبق ووایي، سپاره به یې په لاس ورکول. او اوس هم همداسې ده. یعنی کله چې نجونې مکتب ته ځي، تر اول سم دویم سم او درېیم سن په پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري، دوی ځي. خو کله چې نجلکۍ و نو کلو ته رسیږي، نو بیا په ډېرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي، او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي. دلته څو نور فکټورونه هم کار کوي. د بیلګې په ډول باندې که چیرې یوه جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي، نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي، او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی، دا په خپل باندې په ټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچه راټیټوي. دا یو فاکتور دی. او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامني ده، چې ناامني د نجونو د پر ډیره غټه ستونزه ده، او نجونې نه پرېږي مثلا د مکتب ته ولاړ شي. نو که چیرې موږ دې ته ځانګړې توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي، یعنی دغه امنیتي ستونزې، فقر او بیچارګي، دغه ټول ستونزو ته باید یو ډول باید حل لاره پیدا شي، تر څو پورې چې نجونې وکولی شي تعلیم ته ولاړ شي. او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړې، موږ نه تنها یوازې کورنۍ تعلیم یافته کوو، بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو. ځکه یوه تعلیم یافته مور هیڅکله هم نه غواړي چې د هغې ماشوم بیا بېسواده یا بې تعلیمه لوی شي.
تر ډیره دغه نجونې یا په کومو ولایاتو کې یا په کومو سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پرېښودل کېږي، آیا داسې معلومات ستاسو سره شته؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ځکه ووایم چې اتا په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو لپاره ستونزې لري، چې دا د افغانستان پایتخت. ولې په بعضو ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده، هلته بدبختانه یو خو دا فرهنګ هم نن تر اوسه پورې نه دی رواج شوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې شي. د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې، په پکتیکا کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، په نیمروز کې، دا هغه ولایتونه دي چې هلته ناامني ده، او ناامني نجونې دې سره مخامخ دي، مشکل سره مخامخ کړي، یا مکتبونه تړل شوي دي او یا مکتب نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا مثلا یوه ښځینه ښوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي. یعنی تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دی. بنان باید دولت، نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین، روحانیون، دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي، تر څو پورې دوی په دې باندې وتوانېږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د هلکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي، دغه چالشونه د منځه ویسي، تر څو پورې چې موږ وتوانېږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کړو، یعنی نجونې تعلیم یافته کړو، کورنۍ تعلیم یافته کړو، او هم ټولنه تعلیم یافته کړو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې دي چې هغه خود به خود حلېږي.
یونسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځی چې په کلو کې دغه سوي دي ایجاد سوي دي، دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونې وړې نجونې مکتب ته نشي تلای، یعنی یو کلیوالي سن په ایجاد سوي دي، او همدغسې د سري زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوې ده چې په دغو کې تقریبا 50% یوازې 50% نجونې کانې تشکیلوي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې، یعنی بیره دي چې یوازې د نجونو په برخه کې، ټولو مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې کار کوي. په وروستیو کې یونیسف یو بل ابتکار هم کړی دی د وزارت سره، وزارت معرف سره په ګډه باندې، چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوې ده، چې موږ ښځونه ښوونکو ته، ښځینه هغه څوک چې هغه د 12 سم نه فارغ دي، هغوی ته د سکالرشپ زمینه مساعدوي، په خاصا په د جګړې ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړې سي خپل زده کړې په پوهنتونونو کې ترسره کړي، او بیا وروسته لږه ته ښوونکي باید سي. زه فکر کوم چې یو دوره یې فارغه شوې ده، او دغه دوره چې فارغه شوې ده، دا به هم په همدغه کلیوالو ښوونځیو کې یا نور ښوونځیو کې د استاد په توګه باندې، ښوونکي په توګه باندې وظیفه اجرا کوي، چې په دې ډول باندې موږ کولای شو د نجونو تعلیم تربیه ته ډېره توجه وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان کې وی پوښتم، د نجونو د تعلیم د سطح د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید ترسره شي؟
سره دې چې د افغانستان د زده کړو وزارت د تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړه کړې ده چې باید د 2000 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50%، یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وغوړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو، زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي، نو دوی هغو ته د خپل خور، د خپل ورېرې، د خپل اولاد په سترګه باندې وګوري، مزایمات ورته ونه کی. کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واکه، لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار، کاکا، نیکه، مشر ورور، دوی باید دا مسولیت واکه چې وړې نجونې باید تر مکتب پورې ورسي که جن لري، او بیا بیرته کور ته راورسي، دا مسولیت واکه. او په همدغه ډول باندې باید دې ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات شي، او ښځینه ښوونکي باید حاضر شي چې باید په ولایتونو کې، یعنې د همغه ولایتونو کې باید شونو کې تعداد ځای تر څو پر د نجونو د زده کړې زمينه مساعده شي.
ښاغلی نوزادي صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو مننه کوم. ودان
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
درنو اوریدونکو ستړي مسې، د ورزش دی ونی په خبرونه کې ز سباون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرم ډګرونو هر کله وایم. دا ځل به د لوبو په میدان کې د تیر ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ به په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول محمد عزیز غروال سره د کرکټ د ورستي بریا او د جنو نور موضوعات پاړه مرکه ووري.
دا د پرون یو ځای مو کې ما څه وکول شو چې د سیالي په لړۍ کې ما سي ورکړ او بیا مو هم خپل اصل ولای دفاع وکړه.
د دې ته څنګه به له محمد فهیم قیومی سره اشاسي چې د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړی او ورسره ټرینر هم دی.
کله چې زه د افغانستان په نوم بهرانه هیواد سیالی ګډون کوم، ایس خپل کالی کې نزایګم او زیار وبسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم.
او د خبرونه په ورستی شبو کې به د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبغاړو په اړه د یو شمیر هیوادوالو نظرونه هم واوري چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلاوه. خو په پیل کې د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه له واصل وسات خاورو. وسات صاحب، په خیر خبرونه تکرات وایس چې د سپورت ډګرونه په تیرې اونۍ کې څه ډول و؟
مننه، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې بیا هم د افغانستان لپاره ښه خبرونه ول. په تیرې اونۍ کې افغانستان د کرکټ ترڅنګ په یو شمیر نورو سیالیو کې هم بریاوې درلودې. سایلی فوټبال لوبلې بریا لرله. همداشان په غور ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي او یو شمېر نورې سیالۍ هم وي. خو تر ټولو مهم او ښه خبر د کرکټ مینوالو لپاره دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي په آی پی ایل سیالیو کې واخیستل شول. همدارنګه دوه افغان لوبغاړي په دویمه درجه هیوادونو کې وتوانېدل چې مقامونه ترلاسه کړي، چې نبی ساحل او شهزاد محمدي و چې د غوره لوبغاړو جایزې دوی د کرک انفو نړیوال ویب سایټ له لارې ترلاسه کړه. همدارنګه افغانستان یو ځل بیا وتوانېدو چې زمبابوې ته په سیریز کې ماته ورکړي. له دې وړاندې هم افغان کرکټ لوبډلې په دوو سیریزونو کې زمبابوې ته ماتې ورکړې وه او دا ځل هم بریالی شو چې په 500 سیالیو کې درې وګټي او سیریز په خپل نوم کړي. اوس هم د تیرې اونۍ سو مهم خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسیرګي د یو شمېر استازو او دغه فدراسیون ته د یو نومان په غوښتنه د وی نامعلوم نیټې پورې وځنډول شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورټي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام او د آسیا اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ملیزیا ته تللې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران، بحرین، چین او ملیزیا سره سیالۍ ترسره کوي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د روان کال د مارچ په څلورمه له کوربه هیواد ملیزیا سره ترسره کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي د فبروري په 15مه له کابل د ملیزیا په لور تللي دي. په غور ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو ټیمونو ترمنځ په ډله ییز ډول ترسره شي. ښاغلي قیومی زیاته کړه چې د دغه سیالۍ اوس د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د غور ولایت د فوټسال لیگ سیالۍ د فبروري په 15مه نیټه پیل شوې او ټاکل شوې چې یو میاشت به دوام وکړي. او د جهان سپورت لوبډلې د والیبال د ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالۍ وتل ولې خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بیان منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتو ټیمونو له ولایتونو او شپږو نورو د کابل ښار له کلبونو څخه برخه اخیستې وه. د یادولو ده چې په دغه سیالیو کې د نړیوال اولمپیک استازو هم ګډون درلود. د خبرونو پای
بیا هم شرغ راست. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د وروستیو سیالیو ګټل به د افغانستان په رینکینګ مثبت تاثیر ولري. د یکشنبې په ورځ افغانستان زیمبابوې ته د 15 ورځنیو سیالیو په وروستۍ لوبه کې په ماتې ورکول سره دغه لړۍ په خپل نوم کړه. په همدې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د زیمبابوې سره د وروستیو بریاو په اړه پوښتلې دي.
افغانستان په 2015 کال کې د اف سی سی د فیوچر ټورینګ پروګرام د ترلاسه کړ. د دغه تعریف په ترلاسه کولو سره افغانستان باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له لوبلو سره سیالۍ ترسره کړې وای تر څو د اف سی سی په رینکینګ کې مخته لاړ شي او وکولی شي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو برخه وګرځي. نو په دې اساس موږ له زیمبابوې سره د سیالیو په یو لړۍ هوکړه وکړه. چې زموږ کمرغه دوه لومړنۍ لړۍ د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېدې او په دغه بریاوو سره افغانستان نړۍ په کرکټ کې یو تاریخ جوړ کړ او دا د پرون یو ځل بیا موږ زموږ کته وکولای شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. نو زه هڅه کوم چې دغه سیالیو مبارکي یا د ټولو هیوادوالو ته وایم. واقعا چې ډېره لویه بریا وه. په ډېرو سختو شرایطو کې لوبغاړی د دوی وو، د کرکټ په اصطلاح کرکټینګ کنډیشن د دوی وو، همدارنګه په لوبغاړي کې خصوصاً په پیچ کې د باران له امله کومې ستونزې چې رامنځته کېدې، واقعا د لوبغاړو پر لوبې ډېر منفي تاثیر کولو. خو بیا هم موږ کولای شول چې د سیالیو لړۍ له ډېرو چیلنجونو سره سره بیا هم خپلې بریا سره
پایته ورسېده. په نظر باندې هغه دوه کومې سیالۍ چې موږ په ډېر بد حالت کې بایلو دي، دلایل سو څه فکر کوي، ولې مو هغه سیالۍ له لاسه ورکړي؟
لومړی سیالۍ بایلل، یعنی چې دریم سیالۍ بایلل چې دوی زموږ بریا سره پایته ورسېده او دریم یې موږ بایلله. ټول ستونزې د پیچ د بیټنګ لپاره جوړ نه وو، اکسترا بولز چې کله کله بال دې ټیټ پاتې شو په دې اساس موږ وروستیو بیټسمنانو ولکه شول چې زیمبابوې لخوا ورسره شوی هدف پوره کړي. په ورم سیالۍ کې چې هغه هم د زیمبابې په بریا سره پای ته ورسېده، هغه هم ډېره مشکله سیالي وه، پچ کې ډېرې زیاتې ستونزې وې او زموږ لوبغاړو په پیل کې غوښتل چې سینسیټیو کرکټ وي، یعنې ورو کرکټ وي، چې په پایله کې موږ خپلې ویکټې ډېرې زر ځان له لاسه ورکړې او سیالي موږ وبایلله.
او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، درې مسیالي منګه د پیچ لوجه نه وبایل لاغه پیچ او بالینګ ته سازګار او موږ په بیټینګ کو سلور ملوبه هم دغه سی فکر نه کوي چې غلط سلیکشن پکې شوی او ځین خلکو دا انتقادات لرل. په درې مسیالي کې سره لدی چې ټاس منګه غټلې او بایت موږ بالینګ کړې وي او په سلور مسیالي کې دوه نوی الکان راوستل په دغه سی او چیلنج سیالي کې ساسې په نظر دا څنګه چلو
د لوبل پر جوړښت یا د لوبغاړو پر ټاکنه زمونږه کوم روزوم کې چې حتی له لوبې سره موجود دي او همدارنګه روبل مشل دوی حالات په کتنې سره د لوبل یو له کسي د لوبل نه حکره کوي. کومه ټاکنه چې شوې وه پر هغه زه د رسنۍ د مسؤل په توګه دغه څه نشم کولای، ځکه چې دوی تخنیکي کسان دي او دوی د کرکټ په تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهېږي. همدارنګه لیدونکي یا اورېدونکي یا د کرکټ مینهوال دوی د کرکټ سره مینه لري، د دوی هر یو ته موږ ته د قدر وړ ده، خو کرکټ تخنیکي اړخ د کرکټ تخنیکي کسان یا کوم کسان چې کرکټ تخنیکي اړخ کې ډېر دي هغوی در څه پوهېږي. نو د همدې عمله زه نشم کولای چې د دې قضاوت وکړم چې موږ په وروستۍ او بخې په څلورمه چالۍ کې یا غیر مناسب سلیکشن سره
کډیر لند راته وای. غروال صاحب وخت هم ډیر کم لرو، د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکي سیالي چرته دي، چا سره دي؟ د لوبډلې بدینه ورسته هوا تر سنېګ دلته به د راتلونکو سیالیو لپاره بیا له سره سلیکشن کیږي کسنګ
د افغانستان ملي لوبډلې د نن لا د زندګۍ څخه مستقیم هندستان ته درومي او هڅه به د یلن په وړاندې د نړیوالو یو رسمیو شلوري سیالیو لړۍ سرڅنګ د لوی وچ جام یا د آی کپ د سیالۍ لړۍ یو لوبه ترسره کوي او دوی به همغلته یعنی په هند کې د سیالۍ د شروع کېدو نه مخکې تمرینات کوي او د سیالۍ لپاره به چمتو کیږي.
د لوبل میدان خبرونه محترمه اودونکو د افغان ورزشی چیرو د پیژندلو په لړ کې د ازل محمد فهیم قیومی در پیژندل چې وشت کاله د سپورت دګر ګرم ساتلی وو ملتیا مو کړی.
زمانو محمد فهیم او زه په جمناسټیک برخه کې یو وشت کاله کیږي چې ورزش کوم. زما جالبه خاطره دا ده چې زه د افغانستان جمناسټیک ملي ټیم ربی شوم. زما کورونه ما ورزش ته تشویق نه دی کړی، ما یو استاد اول ځل لپاره ما ورزش ته تشویق وکړ. په خارجي سیالۍ کې هم ګډون میکري چې لومړی مقام د پاکستان او قطر نه ترلاسه کړم. دوه میاشتې کېږي چې زه د افغانستان جمناسټیک ملي ټیم مربی شوم. زما هیله دا ده چې افغانستان بیرغ په بهرنۍ هیوادونو کې جګوم او وکولی شم چې خپل هیواد ته د ورزش له لارې مصدر د خدمت چون. کله چې زه د افغانستان په نوم بهرنۍ هیواد سیالۍ ګډون کوم، هیڅ خپل کالی کې نه ځایږم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم. زما پیام دا دی جوانان ته چې ورزش وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې یو شمیر هیوادوال د کرکټ ملي ټیم د یو شمیر لوبغاړو په اړه داسې وایي.
زه ډیر خوښیم چې نبی او راشد ارمان آی پی ایل مسابقه کې د افغانستان بیرغ نومځي. موږ ویاړو چې افغانستان کرکټران په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي.
محترم اوردونکو، د دې اونۍ ورزش خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان شونې ولرئ.